د ازادي رادیو ګران او درته تیر اوردونکو السلام علیکم د ځوان فکر سرمونن زه محمد الیاس دایي ملګریم او د نن په بحث کې را سره په هلمند کې د ځوانانو د طبقه دی او فعال عبدالرحیم مطمئن او د ترڅنګ د هلمند رادیو د نشراتو د مسول نثار احمد احمدی سره بحث را خسته اساسي پښتنه دا ده چې په هلمند کې څومره چې د بیکاری سطح اوچاته ده لوړه ده هغومره ورسره د ظرفیت سطح کښته ده د دوی سره پر دې بحث کوو چې دغه ځوانان چې له دوسمه فارغ دي وظیفې ته جوړ دي او د وظیفې د اجرا کولو استعداد نه لري دوی خپله څه کولی سي حکومت څه ورسره کولی سي او بالاخره د دې ظرفیت د راپورته کولو لپاره څه کېدی سي زما لومړۍ پوښتنه د مطمئن صاحب څخه ده مطمئن صاحب په هلمند کې د ځوانانو په وړاندې ستا په نظر سترې ننګونې او مشکلات څه دي
ډېره مننه دای صاحب کور مودن په هلمند کې د ځوانانو پر وړاندې یا د دوی چې ولې بیکاره دي د بیکاری کچه د ځوانانو دلته ډېره د هلمند کې په دې کې شک نسته په هلمند کې په تیرو څو کلونو کې شوه د پوهنې بهیر شوه د ځوانانو لپاره ډېری ځوانان زده کړو ته لاره پیدا کړه زده کړې وکړې د دولسم ټولګي فارغ سول خو بیا هم ولې بیکاره دي ځکه د دولسم ټولګي کې څوک فارغ سوی دی نو دا په دې معنی نه چې بس سمدستي په اداره کې کار پیدا کولای سي یا یو ځای ته تللی سي کار کولای سي د دوی ظرفیت لا هغومره جوړ نه دی چې باید په اداره کې کار وکړي خو دا خبره ده او بل دلته ډیر خلک داسې ګمان کوي ډیر ځوانان دا په خپل خوله وایي چې موږ واسطانه لرو یا موږ څوک نه پیژنو په ادارو کې چې سمدستي مې ورته معرفي کړي اول ته کامیاب سو په اداره کې کار شروع کړو نو د دوی ډیره طبقه چې بیکاره دي او دولسم ټولګي هم فارغه دي یو لامل دا بولي چې وای واسطانه لرم هلته نسم تللی او بل لامل دا بولي چې دوی په کار لا تر اوسه نه پوهېږي دولسم ټولګي فارغه کړه ولي په اداره کې کار کول خو بیا جلا کیسه ځانته غواړي جلا زده کړه ځانته غواړي نو زما په ان دغه ستونزه دغه مشکل خپل ځوانان هغه وخت دوی حلولای سي چې دوی کوشش وکړي خپل ژغ تر دغه شی ټولونو پوري ورسي چې هغه دوی د پاره کار کوي مثلا کچیر د ځوانانو د پاره د اداري او منیجمنت کورسونه پرانیستل سي جوړ سي دغه ځوانان چې له دولسم ټولګي فارغ دي او دوی بیا کار ته اړتیا لري پیسو ته اړتیا لري د دوی لپاره کورسونه پرانیستل سي چې اداره زده کی او مدیریت زده کی نو بیا په دغه نوې نسل باندې یا په نوې ځوانانو باندې به یو ډیر شی اداره ولو یو شی مدیریت به ولرو نو ان شاء الله که دغه کار وسی ستونزه به حل شي
مطمئن سي څوک به دا کورسونه او دا ورکشاپونه د عربي د ځوانانو ته
دا دلته ډیرې کسان یا ډېرې ټولنې د ځوانانو لپاره وای مشکار کوو مثلا زه درته وایم چې د ځوانانو مدیریت دی د ځوانانو د مدیریت په نامه دغه خپل اداره پرانستل ده همداسې دې ته ورته نورې ادارې دي وای موږ دلته ځوانانو د روزل د لپاره کار کوو سم ده یو څه ځوانان خو روزل دي هغه دي ځینې کورسونه د کمپیوټر و د انګریزي ورته پرانستل دي خو دا کافي نه ده هغه ځوانان چې کمپیوټر یا انګریزي زده کی یا له دولسم ټولګي فارغ شي دا غوی بیا هم په کار سر نه خلاصيږي زه وایم چې دغه اداره هم دغه ځوانان پیشنهاد کولای شي چې دولت غواړي کله مرستندوی ټولون څخه د غشتنه کوي چې ورته پرانیزي خو دوی دا کار کولای شي مګر په یلمند کې ل ډیر مدیرای شي دغه یو کورس باندې تر اوسه نه دی پرانیستل شوی او لویستون زم داده او یو بل خبره باید دلته کار د وټیا سره سم ورکول شي امتحان داس امتحان جن واخستل شي چې څوک کار کولای شي څوک نشي کولای څوک د کار وړتیا لري څوک نشي دغه وخت بیا د ځوانانو مشکلات حل کیږي او لوی کچه د ځوانانو د بیکاری هم لمنځه ځي هغه کسان چې په کار نه پوهیږي هغه باید پوسی او چې په کار پوهیږي هغه باید په دنده دستي وګمارل شي
مطمئن وایي چې ځوانان استعداد نه لري د دوی ظرفیت راټیټ دی ځکه کار نه پیدا کیږي ستاسو په نظر د ظرفیت ټیټوالی د وظیفې د نه پیدایش لامل دی او که ځای نسته په دولتي ادارو کې چې ځوانان کار وکړي
دلته د مطمئن صاحب د خبرې سره تر ډېره پورې زه موافق یم یو دا چې څوک وړتیا ونه لري استعداد ونه لري یا زده کړې ونه لري خامخا په یو اداره کې کار نسي کولی خو دلته بله اساسي خبره دا ده چې په افغانستان کې د لویو سره څخه دا د ظرفیت د کښتهوالي یا لکه څنګه چې د مخه مطمئن صاحب یادونه وکړه د شخصي روابطو له کبله څخه یا د پیسو په مقابل کې پر یوه وظیفه باندې درېدلو دا کلتور په افغانستان کې د لویو سره څخه جاري دی دلته د افغانستان په دولتي په هر پوسټ کې چې څوک ځان مقرروي چې څوک ځان سره مامور جوړوي په هر برخه کې کې نظامی برخه وي کې ملکی برخه وي هر اداره چې دلته جوړه ده د هر ادارې د خاص خشته معرفي کې هغه اداره د دوړتیا ته نه ګوري د زده کړو ته نه ګوري د استعداد ته نه ګوري د تجربه او مهارت ته نه ګوري زمورت لازم په دغه اداره کې تر ازموینې او پیسو ورکول ورسته د پوسټ برابرل کې داسې مهار څوک د دلاري کوټه سره مرتلسي په داسې حال کې چې پونتون ویلې غم د ادارې ته ورزي کچانی ویلې مرزي کڅوک به سواد یې مرزي تای سره سره ګوري په ټول افغانستان کې د والیان څخه راونی سه د وزیران څخه راونی سه تر ولسوالانو تر کمانډانانو او حتی په ولایتي کچه نور د سیمه تر مامورینو پرې څوک څوک په دغه ادارو کې مقرر سوی دي داسې ډیر ځوانان پر لارو پر کوڅو باندې ګرځي چې په همتون یې ویلې تجربه هم لري مسلکي یغه ته کار نه پیدا کی ځکه غویا پیسې نه لري او یا واوستانه لري او یا د چا سره روابط نه لري نو دلته مهمه خبره دا ده چې د لوی سره په افغانستان کې د کلچر په لید چې دلته یا خلک د شخصي روابط لري چې پر ځان ته وځي پیدا کوي یا د پیسو لري چې پیدا کوي نو او بل مسله دا ده چې ځوانان چې ذکر وکي مثلا د ذکرو کچه ولي کشته یا مثلا ولي شروع زل سی ویني هغه د شوونکو نه مسلکي والي دي چې شوونکو باید مسلکي سي به شونځوي کې داس شوونکو وګمره چې هغه د کوونکو شو روزي هغه ته داس د ذکر لري وروشي چې هغه پراتون کې دوی په ګټه باندې ورسي نو دغه ځینې ګڼ مسایل چې په افغانستان کې ځینې ځوانان لستون سره مخ کړی دي چاته کار نه پیدا کیږي که چاته پیدا کیږي ځین داس ځوانان هم څه ورته هم نه لري ذکر یې هم نه دي کړی مګر دوی دغه شپه په که کار کوي چې هغه زده کړی والا باید دلته وکړي د ځکه ته مقرر دي چې پیسې ورکړي مثلا د اېد لارې څخه چې معرفي شوی د اېد دایره د خواڅ څخه معرفي شوی او په هر اداره کې معرفي شوی هغه ته د یا وويستا برابر کړي یا پیسې ورمخته کړي نو دلته مهمه خبره دا ده چې نیمه خواته خود ځوانانو د زده کړی کچه کښته افغانستان کې سره سره مشکلات دي ستونزې دي جنگونه دي نورې خوارې دي او لبل خواڅ خدام مشکل دي چې دلته به څوک پیسې لري هغه د زګی ته معرفي کوي
اوس زم غواړم پښتنه وکم نو هغه ځوان چې استعداد هم ټیټ دی استعداد لري مګر خو زده کړه یې ټیټه ده او پیسې هم نه لري وظیفه هم نه لري ځکه تاسو خو ویل چې وظیفه پیسو رانیول کېږي دوی به څه کوي نو دا ځوان
د ځوان لپاره باید حکومت داسې زمینه برابر کړي البته دغه کلتور له مابین څخه ویس په ټولو باندې ټول افغانان د کلتور له مابین څخه ویس کوي حکومت یې سړی دی په حکومت کې وظیفه لري کادي سړی دی کابل څوک دی څوک چې په دې کې شکیل دی څوک چې په دې کې واک لري څوک چې په دې کې واکمن دی اوس نو څوک دی ورتیا لري زده کړې نه دي کړې او دی کار کولای شي دته څوک کار نه ورکوي مثلا د دې لپاره باید په ټولو باندې کار وسی په ګډو باندې کار وسی چې دغه ځوانان مخته سي د ځوانان ځینې اتحادیې جوړې سي چې هغه باید دغه ځوانان معرفي کې مخته کې او د ځوان ورتیا ته وګوري د ځوان لیاقت ته وګوري دغه تجربې ته وګوري مسلکي والتي وګوري دې ته ونه ګوري چې څوک زما شناخته دي څوک ستا شناخته دلته دغه ځینې مسایل دي چې ما مخکې وویل چې دلته خاص ځینې ځوانان یا ځینې مامورین دولت مامورین یا نور په خصوصي موسسو کې چې څوک دنده لري اکثریت یې پر شخصي روابطو یا د پیسو په مقابل کې پر دنده ګمارل شوي هغه ځوانان چې ورتیا لري هغه بیکاره ګرځي
احمدي صاحب مننه مطمئن سپته کراسوم څه فکر کوي یا څه مشوره ورکوي هغه ځوانانو ته چې بیکاره دي څه کولای شي دغه ځوانان چې کار مرته نه پیدا کیږي او ظرفیت یې مټرته خپل د ځوانان څه کولای شي
هڅ کله هم یو ځوان بیکاره نه سپاته کېدلی او هڅ کله دی یو ځوان مایوس کیږي نه چې زنه بیکارم تل تر تل بیکارم د ځوان په موټ کې زور ستا طاقت ستا او ځوان فکر ور سره ستا لږ حرکت وکي ان شاء الله هرڅه سمېدلی سي هرڅه د ځان لپاره برابر ولای سي او کچيري ټګ وی ټمبل وی شاته سي مایوس سي او سمدستي مات سي نو بیا به هیڅ کله ولاړ نه سي ځوانانو ته دا پکار نه ده چې نن کار ته پیدا نه سونو سبا هم نه ورته پیدا کیږي بل سبا هم هڅه کوشش خپل زده کړې پیاوړي کړي
څنګه پیوړی کی څنګه پیوړی کی
مثلا دا کس د کوم کار سره علاقه لري د علاقه سره مننه په کوم کار کې شرول کولای شي باغ کې د زده کړو کې داسې زده کړې دی وکي چې لشت لږه کاغه د کورس تلاري کده ورکشاپ تل ورکشاپونه د ایریږي او کاغه د یو چا سره د ناستې د لاري ک یو ځای یو ادارې ته ورځي په غیدارې کې د خلکو د کارونو د لاري وي چې هغه وویني بیا زده کې نو زه فکر کوم چې داسې به وي نو او بل خبره دا ده ځوانانو د بیروزګاری کچه یو خو خپل په یلمند کې خپل ځوانانو ځانونه بیکاره کړی دي ځکه هم دغه یوازې په لوري پرتو ولسوالیو کې به وګورو دوی یوازې کوکنار پیژني دوی کسب نه پیژني که په نورو هیوادو کې وګورو هلته هم داسې نه دی چې ټول ځوانانو بس قلم په لاس کې دي
ډېری دغه بېوزلۍ کچې چې هلته زیاته ده په هغو سیمو کې هم د پوهنې بهیر کمزورې دي لکه دا زموږ ده. نو زه وایم چې دغه ځوانان کسب زده کړي، مسلک زده کړي، دغه خپل مسلک په د خپل لرې پرتې ولسوالۍ کې د دې خپل مسلک څخه کار اخیستلی شي.
مثلا څه ډول مسلک؟
مثلا زه وایم چې په بغني ولسوالۍ کې حساب کو، په بغني کې که یو ځوان یو ښه ټریټ مستري سي، دته به ډېر ښه کار پیدا سي، دی به د خپل د کسب څخه ښه پیسې لاسته راوړي. که دا موچي سي، هلته بوټونه جوړ کړي، خلکو ته بوټونه جوړوي. که دا ګلدوز سي، که دا خیاط سي، دې ته ورته نور هغه څه چې په هغې ولسوالۍ کې اړتیا وي، راسي په ښار کې دا زده کړي او ولاړ شي هلته، نو انشاءالله دغه مشکل ختمیږي.
مننه احمدي صاحب. د د خبر سره د مطمئن صاحب د خبر سره څومره موافق یاست چې ځوانان باید خپل هم د خپل استعداد په رشد کې مرسته وکړي؟ دوی داسې هم نه دی چې کار نشي کولی، وایي چې حتماً ټوله باید کمپیوټر جوړونکي او کمپیوټر کار نه وي، هر څوک باید ځانته مسلک انتخاب کړي. څومره زموږ د ځوانانو په ذهن کې دا درک شته؟
څوک چې د چا د مطمئن صاحب مخکنۍ خبره زه منم، څوک چې په کومه برخه کې وړتیا لري، څوک چې د کوم کار سره علاقه لري، هغه باید په هغه برخه کې کار وکړي او هغه برخه کې خواري وکړي. او په کومه ټولنه کې، په کومه سیمه کې چې کوم کار ته ضرورت دی، ځوانان باید هغې خوا ته زور ووي، هغه کار وکړي. فرض مثال، یو ځوان د رسنیو سره مینه لري، هغه غواړي ژورنالیست شي. ځینې ځوانان دي د ریاضي او دغه مسایلو سره مثلا علاقه لري، هغه غواړي انجینر شي. فرض مثال، ځینې ځوانان دي د سیاسي مطالبې خوښېږي، هغه غواړي سیاست پوه شي. څوک چې په کومو برخو کې وړتیا لري، څوک چې د کومو برخو سره علاقه لري، هغه د هغې برخې خواري وکاږي او هغه د کار د زمينه ورته برابرېږي. خو دلته دغه یو اساسي ستونزه چې مابین څخه ولاړ سي، چې د هر ځوان وړتیا ته وکتل سي، دغو زده کړو ته وکتل سي. فرض مثال، ځینې خارجي برسونه راځي، په دې کې چاڼ کېږي. څوک چې وابسته والا سړی، هغه خارج ته د بورس زده کړې لپاره استول کېږي. فرض مثال، ما ناست زه که سل واره وړتیا هم ولرم، سل واره مې زده کړې هم کړې وي، ما نه بیایي. فرض مثال، ځینې ځوانان جګړو ته مخه ورکړې ده، جګړې کې توپکونه یې په لاس کې اخیستي دي، تا وژني، ما وژني، بل وژني، د بې سوادۍ، د نازدکړه والي، دغه مسایل په فکر کې رانغښتي دي. یوازې دغه خبره نیولې ده چې توپک خو نه هغه دی چې زما ژوند هم ساتلی شي، زما هېواد هم ساتلی شي. دلته ځینې ځوانان د خپل هېواد سره مینه نه لري، د هېواد پالنې بېخي هېڅ کلتور یې په فکر کې لا نهسته دی. نو هر څوک که دا هېواد د ځان وګڼي، دا خاوره د ځان وګڼي، خپل ځان ځان وګڼي، لاره وپېژني. او ځینې ځوانان دي چې هغه شپه ورځ پر بېکارۍ باندې تېروي. نو څوک چې بېکاره سي، څوک چې علم نه لري، څوک چې زده کړه نه لري، هغه ته بیا کار څوک کوي؟ خو هغه چې لري، هغه چې لري، هغه بیا دا شکایت کوي چې زه زده کړه هم لرم، وړتیا هم لرم، تجربه هم لرم، ماته چې کار راکول کېږي، ماته وایي زه ستاسو پیسې غواړم په هره برخه چې ما مقرروي. دلته مشکل دا دی چې یا ځوانان چې بې سواده دي، هغه د کار وکړي، او هغه ځوانان چې زده کړه کړې ده، هغوی د خواري وکاږي، په خپلو خواریو، په خپلو زاریو سره دغه کلتور مات کړي چې پیسې اخیستل کېږي د کار پر سر باندې. نو ځوانانو ته پرمختګ وسي. او بل ځینې ځوانان چې دولسم ټولګی ووایي، بس لاسرزنې کښېني، وایي چې زه خو نه د پلانکې پر کم باید په لوړ پوست کې کار وکړم، دا خبره هم د منلو وړ نه ده. چا چې دولسم ووایي، هغه د پوهنتون ووایي، هغه د لوړې زده کړې وکړي، هغه د ځان هغې ټولنې ته ورواچوي چې هغه هېواد رغوي، هغه ټولنه خپله سیمه رغوي، هغه ټولنه خپل هېواد ته چوپړ کوي، خدمت کوي، نو ګوندې یوه لاره ورته برابره شي.
تا د جګړو مسله یاده کړه. دې ناورین هلمند ته ډېره ستره غمیزه راوړې ده. وګورئ، په جنگ باندې مشهور ولایت دی. رښتیا په هلمند کې یوازې بې سواده ځوانان جنگ کوي؟
دا د تا ډېره ښه خبره وکړه. په هلمند کې داسې ځوانان خو ما لیدلي دي چې د سواد او د بې سواده تر مابین زیات توپیر دا دی چې ځینې ځوانان چې د مکتب نمر ته واخلي، یا د ښوونځي نمر ته واخلي، یا د زده کړې نمر ته واخلي، یا په دفتر کې د کار کولو نمر ته واخلي، هغه بیخي سوچ پوچ وایي چې دا کفر دی. څوک چې ښوونځی وایي دا کفر دی، څوک چې په دفتر کې کار کوي دا کفر دی، څوک چې د حکومت ننګه کوي دا کفر دی. په داسې حال کې چې دا د کفر او د مسلمانیت مسایل لا ډېر ژور دي، ډېره څېړنه غواړي. هغه خپل لمون سم سي نسي ادا کولای. دا خبره پر جبه تړلې ده چې څا چې د دولت سره ملاتړ وکړو، چا چې ښوونځی وای هغه نو ګواکې کافر دی. دلته زموږ په د ځوانانو، د ځینو ځوانانو په دماغونو کې تر اوسه پورې هم هغه د باروتو، هغه د جنگ، د جنگونو، هغه د خواریو، او هغه د رزل ژوند خیال ورسره تر اوسه پورې د فکر څخه دغه شیان نه دی وتلي. د خپل ټولنې د روڼتیا، د خپل افغانستان د رغونې، د خپل سیمې د آبادونې، دا شیان تر اوسه پورې دماغ ته لا نه دی رانه وتلي. تر اوسه پر لاغه جنگ جګړه خوښنی خوابدیاوی دا غمیزه تر اوسه لا فکرونه کې نغشتې دي. نو موږ هیله لرو چې ځوانان د خپل فکر څخه دا وباسي او بل ستا مخکنی پښتنه چې یوازې بي سواد ځوانان جګړه کوي هغه څوک چې سیاست پیژني څوک چې د سیاست درک کولای شي څوک چې د ټولنې سمونه او رغونه پیژني دغه کې بیا ځین ځوانان داسې هم چې هغه زده کړم لري هغه په دغه شانو کې شکیل دی هغه چې وکړ کې هغه په سیاسي توګه کې داسې نه کوي چې څوک بيخي خبر نه دی مثلا توپک دلای څخه کې څوک چې جګړه کوي ځین کسان سیاسي جګړه کوي څوک د ژبي جګړه کوي ورور څوک د کلتور جګړه کوي څوک د توپک جګړه کوي خو په افغانستان کې تقریبا دغه ټول جګړه روان دي ځین کسان دلته کلتور جګړه کوي ځین د توپک دلای څخه کوي ځین د بل دلای څخه کوي په دې کې هم سره سره یوازې د افغانستان ځوانان نه دي ملامت ځکه دلته د نورو سیاسي فعالان د خواصه د سیاسي نور وړو کړوي د خواصه غوي ته د شوونه کیږي غوي ته د شوونه کیږي خامخه پر یو ناوړه کار باندې غوي بخت کړی دي.
مطمئن سیب کته تر اوسه برتم د ځوان دغه فکر به څوک اصلاح کوي چې کپای و دولتي اداره کې څوک کار کوي هغه کافر دی که څوک شونځي ته ځي کافر دی او څه فکر کوي دا نظریه څومره حاکمه ده په لمن کې؟
دغه نظریه حاکمه ده په دې کې شک نسته. یو خو د شار ځوانان دی یو بدل لري پرتو سیمو ځوانان راوخو هغه ډیر کم په دی پویږي چې شونځي څومره د اسلام د لپاره ګټه دی او شونځي څومره د هیواد د لپاره ګټه دی او شونځي څومره د خپل کورنۍ د لپاره ګټه دی او ډیر بیا په دغه فکرو کې دغه یا په غوژو دا اوریدل دي او د جنو ملایان سی اوریدل دي چې البته دغه زده کړه کا چم ډیره کمه بولم چې شونځي په هنه شونه روزنه دا یوازې خلک به کو پرته بیاي په داسې حال کې چې څوک چې شونځي وای هغه ش په اسلام پویږي هغه د اسلام پر کانو ش پویږي د نبی علی اسلام په طریقو ش پویږي په صورت دغه نظریه حاکمه ده دا حاکمه سوي ده تپل سوي ده باندې په هر ځای کې چې په تیر بیا هغه ځای چې نه امن ویل ته جګړې ډېرې وي هلته ټول ځوانان داسې روزل کیږي چې په ښارونو کې ټول کسان نعوذ بالله کوپر ته وتلي دي. مګر دا خبره څنګه سمېږي دا کچيري دنيا عالمان واقعي هغه د اسلام او کفر ترمنځ توپیر د نبوي احاديث پرونه کې ورته وړاندې کینو بیا دغه مشکل ختميږي.
رازم احمدي صاحب تاتم ځوانان څنګه کولای شي چې د مرستندوی ادارو دولت او یا بهرنیو مرستندوی ادارو موساتو مرستې راجلب کې خپل ځان وشي یو ته چې موږ مرستې اړتیا لرو غوښیم پروژه ورکي.
اول خو بداو پیژنو چې د بهرنیانو څخه مرستې ځان ته څوک راجلبي د بهرنیانو څخه چې دلته افغانستان ته څلويش مملکتونه راغلي دلته ډالرونه راځي دلته په کروراو ولته پیسې راوړل کیږي په دغه هیواد کې چې څونه رغونه څونه سمونه سوي د هغه لیدل کیږي مګر پیسې خاورې سوي دا چیرې تللی د چا جیبونه تللی د څوک په د چا په اکاونټونو کې جمع سوي دي. مشکل دلته اساسي دا ده چې دغه پیسې چې دلته څوک راوړي هغه هم د ځان سره دغه فکر باید وکړي دا احساس باید ولري چې دلته نور ځوانان نور کونډیانې یتیمان نور غریب خلک هم دلته ژوند کوي. مشکل دا ده چې زموږ ستاسو د حکومت مشران دا احساس اکثریت نه لري چې راجلبي د ځان لپاره راجلبي د خاورو د ولسو د یتیمو د کونډو د خوار لپاره نه راجلبي.
وزما پوښتنه دا ده چې ځوانان څنګه خپل خواته توجه راوړلی شي څنګه کار کوي دوی په مابین کې چې مرسي راجل کوي او د ځوانانو ظرفیت پکې راپورته کوي استعداد راپورته کوي.
زه دغه خبرې تر ازم ځوانان یوازې کولای شي هر څوک چې په افغانستان کې پنګورنه کوي هر څوک چې افغانستان ته مرستې رالېږدوي دغه ځوانان د افغانستان ځوانان د غوی سره پر ارتباطاتو د غوی سره د اړیکو پر ساتلو د غوی سره پر پیژندګلوي د غوی سره پر معرفت باندې کولای شي چې خپل حالت خپل احساسات خپل کارونه او خپل چارې غوی ته په بیان سره وایي او یا د سیمې له دولت سره د سیمې له حکومت سره ځوانان کښینی د دغه ځوانان ټولنې چې اوس په افغانستان کې سره سره په ځینو ولایتونو کې فعال دي دغه فعالیت سم وکړي واقعي فعالیت وکړي د دغه ځوانانو ټولنې مشران د ځوانانو احساسات د غوی دردونه او دغه خواري یا څونه تکالیف چې غوی غالي څونه چې دوی غوی کار کوي دغه مسایل تر نړیوالو پر ورورس یا خپل دغه ځوانان دی ویلر چې کوله چې هغه شلر دغه چې دغه ځوانان چې په افغانستان کې د ذکر خبر خمن دي ذکر لري تجربه لري اما غوی اقتصادي ضعیف دي نس کوله چې په اداره ځان ته جوړ کی مثلا په اداره کې فعالیت وکي یا په وزینو برخو کې پرمختګ وکي هغه کوله چې د مرستکونکو ادارو سره د خپل روابط په ساتلو سره یندې غلار څخه ځان ته سره جذب کړي او څه کار وکړي او احساسات هغوی سره ورګډ کړي.
زما وروستۍ پوښتنه ده، ځوان فکر یعنی څه؟ مطمئن صاحب،
ځوان فکر یعنی ځوانه وړتیا او ځوان کارونه، ځوان پرمختګ، دا د فکر په وسیله باندې کیږي. یو څوک ځوان فکر ولري هغه باید نوي کارونه وکړي، نوی پرمختګ وکړي، نوښت وکړي. په هر کار کې باید نوې مفکوره ځای کړي او د هر کار دپاره فکر وکړي چې څنګه دا کار نور هم د بریالیتوب تر پوړو رسیږي. نو زما په اند ځوان فکر هم همدغه ته وایي، خو که چیرې زموږ ځوانان خپل ځوان فکر په کار واچوي، نوښت به وکړي، کارونه به مخته بوزي او همدارنګه به د خپل هیواد لږ تر لږه د نورو هیوادونو سره خوشحال کړي، ځکه نور هیوادونه هم د ځوانانو په ځوانو فکرونو باندې راپورته شوي دي.
ډېر مننه کوم احمدي صاحب، له تا هم پوښتم، لنډ جواب راکړي، ځوان فکر یعنی څه؟
ځوان فکر د ځان د سیمې رغونه، د هیواد آبادونه، د ځان پیژندنه، د هغې دنیا او د دې دنیا د ټولو مسایلو پیژندنه. ځوان فکر هیواد رغولی شي، ځوان فکر ټولنه سمولی شي، ځوان فکر یو کور جوړولی شي، ځوان فکر یو ټولنه جوړولی شي، ځوان فکر دی چې نړۍ یې جوړه کړې، ځوان فکر دی چې انسانان یې پیژندلی دي، او ځوان فکر دی چې ساینس یې جوړ کړی دی، ځوان فکر دی چې تیارې یې جوړې کړي، ځوان فکر دی چې خلکو ته علم ور پیژندلی دي.
له تاسو دواړو ډېره مننه.
ډېره مننه.